سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. په دې خبري مجله کې مظفر شتا سها خر کله کومه سرکې خبرونه. افغان بایسکل ځغلون کې یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسېده. هغه په دې سپورت کې له 15 ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل ځغلونکو نه مخه ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 خزینه لوغاړو څخه یوه ده. د هغې خور فریبا هاشمی د یکشنبې په ورځ د اګست په 4مه د سړک په بایسکل چلولو کې لخپلو سیالانو سره سیالي کوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 18,000 ډیر افغانان لخپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 18,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغه دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال د تورخم، سپین بولدک، ریخم پول او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستانه شوي دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بی اسناد کډوال له خپلو هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې نون نستانه ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پوله شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویاندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان فلنګ کوچ له سړک واوښت او چپه شو. د پوینا په دې پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون نون نستانه ټپیان شوي او د درمنن لپاره د چاریکار روغتون ته بیول شوي دي. د دې پیښې دلیل د چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکمنستان کې نوې شارت د فیل ګمارلای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلای دی. د قهار بلخی په وینا لخاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هله سرګند کړه چې د دوو خواو اړیکې لا پراخشي او د ټاپې د ګاز د غازو د نلی کې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډۍ د ریلارې په شمول پرسترو پروژو ژر کار پیل کړي. په ایران کې چارواکي وایي سبا یک شنبه د اسد اوومه په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سختي او بې ساري تودوخې د دوام او د هغه څه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادېږي اخیستل شوې ده. په ایران کې د تیرې چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو کې د تودوخې لوړوالی د دې لامل شوی چې په پراخه کچه دفترونه او بانکونه وتړل شي. د ایران حکومت د شنبه په ورځ د سهار له شپږو بجو څخه د سهار تر 10 بجو پورې د ټولو دولتي ادارو کاری ساتونه اعلان کړل چې رخصت دي. د ایران په سیستان، بلوچستان او یزد ولایتونو کې د تودوخې درجه تر 1500 درجو پورې او د ایران په 1900 ولایتونو کې تر 1500 درجو پورې رسیدلې ده. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک کسان غړي نیولې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړه چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبې په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یوه قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینا او همدارس په انتورپن، لیخ او ګینت ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چچینیا اوسیدونکي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره ویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. له یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په دولسو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون نن شنبه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاښوالي لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو پر نصبېدو $130 میلیون لګښت شوی دی. په راپور کې راغلي چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر فراهي او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په 2 کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. دا ازادي رادیو دا تاسو ته تازه او کره خبرونه او راپورونه مونږه در وړاندې کوو. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي.
د یو ګډوډي تداوی سره اثر یو تر اوسه پورې چې چیرته دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسیږي د افغانستان خلکو سره.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي دا کوي چې هغه بے ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی.
په ایران کې د افغانانو اعدام په صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملي کیږي.
په بادغیس ولایت کې سکال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډېری سوداګر یې اندېښمن کړي دي.
د محصولات خپل ځان جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره اساس کړه حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو.
دلته نور مطالب هم درته لرو. امید تر پای را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقوقو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. یو شمېر افغان ورزشکاران نجونې هم همدا خبره تاییدوي. د پاریس د اولمپیک لوبې پرون د جولای په 26مه د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې چې درې نجونې دي. جزئیات یې د سنا کړ په دې راپور کې اورو.
نږدې 3 کاله کېږي چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر له خپلو تمرینونو لرې دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپلو درې حملارو له ګډون خوښې دي. وای د افغانستان د میلیونونو نجونو به استازیتوب وکړي.
با وجود این همه محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټولو ستونزو سره سره موږ د دې شاهدان یو چې افغان نجونې هم د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډېر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بدهند حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنند.
د جوجوتسو او آزادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای 3 کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم انشاءالله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغان نجونو په ګډون پیل شوې چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ لوبغالو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خويندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبېږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د المپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د چونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارون چونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنه غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
ازادي راډیو تک خراغلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزې د بهیر چارې ترسره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلې چې د ویزې لپاره تقاضا به په آنلاین بڼه مني. هند له دریو کلو رئیس افغانانو ته ویزه نه دی ورکړي. نور جزئیات یې د سنا کاکړ پر راپور کې وو.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته لاغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خو دوی ونه ویل چې څنګه او له کومې ویبپاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
هغه ډاکټر سره چې باډی کنیوله د انټرنیټ تلارې نه هغه به معاینات ورته ولیکله او معاینات دلته امکانات نه و چې معاینات مونږ ترسره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا ترلاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ وو. بل اخره د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چې چیرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشحاله ده.
پدر خود مریض هستن، تکلیف شوش دارن، نفس تنگی برای اینا پیدا شده و داخل
پلر می دست گونه روخی او سالن دیلری. پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. وست چه دا خبر خبور شی هیله لرو دویزی بهیر هم و بایل شی. سو پلر او مور هند تا درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میبونن بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور ان و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کېده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خوله څه مودې په تیریدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه وو او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایراني رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه نیوکه کوي چې ایران د ټولو بشري اصولو خلاف په دغه هیواد کې افغانان اعداموي. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهۍ او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې ګواکې د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیره اونۍ ایراني چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ، خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره. د ښاغلي اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلي اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایراني رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایراني رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو په راپورونو کې راغلي چې ایران کې سږکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیری یې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې له دې پرته چې د جرمونو په اړه یې پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی دی.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمېر کډوال همدا کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات را دیول، او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې انشاءالله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړه، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کار لپاره زمینه ورته برابره شي، همدغلته لغه مشکلات ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایراني چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د نورو راپورونو د پاره زموږ ویب پاڼه ازادي.com ته هم سرور کار کولای شي. په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی. اسرائیل د خان یونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه غواړي. پاتې حال د عصمت ساروان په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتي ډول د الموسا خوندي سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلي پوز نن شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نښتې او د حماس د سختې ریزې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکو د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخ وي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا 4000 وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15000 ډیر اټکل شوی وو. دو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوری ریاست احتمالي کاندیده ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي. د جګړې د پای ته رسولو او د شاوخوا 115 اسرائیلي او بهرنیو یرغملو د خوشي کولو لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د اسرائیلي او حماس چارواکو بیانونه ښیي چې د دواړو خواو ترمنځ جدي اختلافات پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر تقاعد شوی افغان میرمنې وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاعد پیسې نه دی ورکړل شوی او وسله غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې تقاعد د دوی حق دی او د طالبان حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دغه ستونزې په تایید سره وای چې د خزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
په 50 کلنه نظیفه چې د تقاعد شو میرمنو لړډلې دا وایي ل دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه یې هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخ ته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم. د خانه کې زندگی
کوم. فکرې کوم چې اقتصاد مو خراب دی او خپل نه روغ یم. د ټوټې رنګ نو څوک نه لرم. نو ټول د کندرن خرڅ لرم. اسلامي مال ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشینو خیرات نه کوي. خیرات نه بلکې څنګه له ماشینو ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فعلاً 3 سال میشه که مدت ما شما نداریم
و مدت یو کلمه رسیده تقاوت نلرو میرم مرشوه وار مرشمان نرم سپه یو کور که کار کون سپری سنده هلکره موسکو نکری چیز مکتبی مشکل کوی سمسته ما شما نسبو نده
تقاوت ما را نمیتن یا طفلای ما چی گناه دارن
دوی وی دا تقاوت حقوق دا دوی حق ده او کلا چی پا دولتی دارو که کار کهو دغه پیسې زکه ترګرزول شوی چې له تقاوت وروسته به ورکول کیږي په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدونو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېری دي ټول مشکلات سره دچار دي د چا خاوند کور مرسوی ده څوک مایوبه دي نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه ده کړی همدغه معاش تقاوت لپاره دوی ټول انتظار کې ناست دي ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاوت نه ده ورکړل شوی موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه ده اورېدلی
ښاغلي سنګر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د دغه قشر وضعیت ښه شي د تقاعد شویو دې مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالي وزارت له ویان احمد ولي حقمل سره شریکې کړې خو هغه ځواب نه کړې افغان تقاعد شوی مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال له لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شویو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري خو یې په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو شمیر 120,000 تنو ته رسیږي
ورزو بادغیس ولایت ته په بادغیس ولایت کې مخکې لدی چې پسته په بشپړه توګه پخه شي خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی او حاصلات یې راټول کړي دي دا کار د دې لامل شوی چې په بادغیس کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي نور جزئیات یې په دې راپور کې
درخت ها بار بیشتر داشتن اما متاسفانه ای که پسته قبل
ونو ډیر بار درلود خو له بده مرغه مخکې لدی چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي یو من 4 کیلو پستې د قجوم بیه 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیه 1200 افغانۍ وه
بعضش 1200 افغانۍ بود
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یې د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته
دا چه پسته خامه ده او شول مات دیدم دیل پر طول منتظر دی چه ده پسته پایله معلومه شی چه وی پیری کنه لام دیمله ده پسته قجوم بایا دیره تیتره
بمی خاطر قیمتی قجوم پسته خیلی زیاد پایین است
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سږ کال پسته له ټاکل شوې مودې څخه 20 ورځې مخکې راټوله شوې ده دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوچي او بې مغزه وي په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږ کال حاصلات یې ګټه نه لري هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي داسې دا وکړه
د مسولیت خپل ځان ته جوړ کړي نه د ملت لپاره ګټه سونه د تجارت لپاره په شاش کال حاصلات هیڅ فایده نه لري د پستو
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور بوخت دي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېرش څخه تر پنځه فیصده پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږ کال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې دېرش فیصده کمبود باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده چې د دې کمبوتۍ ځای پوره کوي، او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغییرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادېږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کېږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هېواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه